Betlehem kolon jos. The Washington DC na da Voice of America diva radio de.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی او زه هم سمینه احسن نن د نهې ورځ 2015 کال د اګست میاشتې 13 نیټه د پاکستان کې شوې دي. د سهار 1:30 له پاسه 8 بجې افغانستان کې دی، 1 له پاسه 8 بجې او په واشنگټن ډی سي کې 1:30 له پاسه 11 بجې دی. د ګول ورځ او د اګست میاشتې 13 نیټه ده. د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو سره نن نیم ساعت خبری خبرونه کې به تاسو ته تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو. خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان فوج داوه کړی په تیرو سلی رشتو ساعتو کې قبایلی سیمه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې 131 وسلوال بجلی دي.
اتوار دروازې نه راپدې خوا د پاکستان فوج په قول داوو کې تر دې مهاله 131 ترهګر مړه یادېږي. د خبریالانو دغه سیمو ته د رسایۍ د نشوالي د لاسه د دا رقم خبرونو په آزاد ډول پخلی نشي کېدی.
د صحت نړیوالې ادارې ویلي پاکستان او افغانستان نه د پولیو ناروغي د خپرېدو وس هم خطر موجود دی. او د تایلند پایتخت بنکاک کې د یو هندو مذهب عبادت ځای یا مندر کې بمی چاودنې 19 کسان وژلې دي.
د ځای پولیسو بیان پروان وایي چې نږدې د پولیسو یو اسپتال د دغه چاودنې د جوبل خلکو نه ډک شوی او نور کسان اوس نورو روغتونونو ته رسول کېږي.
اوس خوښې د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان فوج وایي د افغان پولیسو سره لګیدلې د پاکستان شمال مغربي علاقه کې د تندرو پټ مرکزونو باندې بمباري کړې او د 50 زیات تندرو وبجلې دي. د فوج بیان دا هم وایي شمالي وزیرستان کې په دوو علاقو کې د وسلې ګودامونه هم تباه کړي. آی ایس پی آر وایي وجلې شوې تندرو کې دوه ځانمرګي برید کوونکي هم وو او د عملیات شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د ګول پورس کړي. آی ایس پی آر وایي خیبر ایجنسی کې د وجلې شوو تندرو شمیره 30 پورې ده. د صحت عالمی ادارې ډبلیو ایچ او د ګول پورز ویلي د پولیو وایرس ختمولو لپاره پاکستان او افغانستان ته خپل هلې ځلې زیاتول پکار دي. د ډبلیو ایچ او بیان سونا باری وای پاکستان او افغانستان وس دوه یوازنی ملکونه پاتې شوي چې پولیو وایرس پکې موجودیت لري او سکهال یو کم دیر شو و نوی د پولیو کیسونه دواړو ملکونو نه رپورت شوي. د ډبلیو ایچ او ایمرجنسی کمیټې ماهرینو په خپل بیان کې که یو خوا د پولیو د مرض د خاتمې په لړ کې د پاکستان کوششونه ستایلي، نو ورسره دا غږې هم پکړی دی چې که هر نور ملکونو ته سفر کوي نو ورسره د پولیو ویکسین سرټیفیکیټ لازمی پکار دی، ګینی نو سفر اجازت دی ورته ورنکړی شي. کمیټې دا هم تجویز کړه چې دواړو ملکونو ترمنځ د دې وایرس خپرېدو مخه نیولو لپاره دی د سارنې عمل مضبوط کړی شي او تګ راتګ په وخت د پولیو ویکسینیشن خیال وساتل شي. په مرکزی بینکا کې د یو مندر سره نږدې بمی چاودنه کې لږ تر لږه 18 تنه وژلې شوي او رپورټونه وایي د سلونه زیات پکې زخمیان دي. دغه چاودنه د چډلام په ضلع کې د ایراوان مندر سره نږدې د ماښام په وخت شوي. د تایلند حکومت وایي دغه مندر د سیالګرو ځای و ځکه کېدای شي د حملې هدف غیر ملکي سیالګر وو. د امریکې وفاقي جج دپاره جوړ یو رپورټ وایي د امریکا خارجه سیکرټري پاتې شوی هیلری کلینټن د ایمیلز یا خطونو بیا کتنې نه معلومیږي. په دې کې 300 زیات خطونو کې پټ معلومات کېدای شي. دغه رپورټ سټیټ ډپارټمنټ د ګول پورس تیار کړی چې دا د هغه استخباراتي چارواکو د معلومات په بنیاد تیار کړی شوی چاته چې د میرمن کلینټن ایمیلز د جاج اخیستو کار سپارلی شوی وو. دغه ایمیلز د خپلې نوکرۍ په وخت هغې د خپل پرایویټ اکاونټ نه لیږلي او قبول کړي وو. په مشرقي یوکرین کې جګړه رو پر زور نیسي او کیېو او ماسکو په یو بل تورونه لګی چې جګړې لا هوا ورکوي. د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو د ګول پورس کرایمیا ته د روس صدر ولادیمیر پوتین سفر غندلی دی او دای د مهذبې دنیا دپاره یو چیلنج ګرځولی او دای هم ویلي چې دې سره سیمه کې حالات نور خرابیږي. او د جنوبي سودان صدر سلوا کایر هغه امن معاهده دستخط کولو نه انکار کړی چې ورسره په ملک کې د شلو میاشتو نه روانه خانه جنگی ختمېدای شي. د ایتوپیا په اديس ابابا کې دغه معاهده منځګړتیا کوونکی وای خغلی کایر دی د سوچ لپاره 15 ورځې وخت غوښته چې واپس په ملک ته ځي او خلکو سره به سلا مشوره کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان فوز وای چې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې په 13 ساعتو کې په فوزی کاروایی کې تقریبا 111 پورې تندروا وجلې دي. ځینې تندروا په دې کې یعنی رپورټونه وایي چې 70 پورې شمالي وزیرستان کې 13 وجلې شوي وو او د اتوار پر ورځ وجلې شوي او د ګل په ورځ یعنی 13 چې بیا کومه کاروایی شوې ده نو په هغې کې هم د 50 نه زیاتو د تندرو د وجل کېدو رپورټونه دي. د دې عملیاتو په حقله تفصیل محمد عالمگیر ناورو.
د پاکستان فوج په خپل یو بیانیه کې ویلي پرون هوایي جازونو افغان پولیس سره خوا کې د عملیاتو په مهال 15 یاغیان د منځه وړي او د دوی د بارود ذخیره هم تباه کړي. هوایي جازونو دغه عملیات ته شمالي وزیرستان شوال او غرلمې سیمو باندې کړي چرته چې د تیر کال جون میاشت نه د پاکستان فوج وای یاغیانو پسې راغستي. د فوج د یو بیان برخه داسې وایي چې د شوال او غرلمې په سیمه خاص په نخ ځایونو کې د ګل ورځې په ماسپخین 50 ترهګر وجلې شوي او راپورونه دي چې د دوی دغلته اډا او د بارود ذخیره سخت زیانمنده شوي. د دې وړاندې د استخباراتي ادارو چارواکو رایټرز خبري ادارې ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د ګل پسار هوایی عملیاتو کې د شمالي وزیرستان زوی نری لتاکا مزر مداخل او شوال سیمې په نخښه شوي چې سلی رښت و سوال په شمول د ځینې خارجیانو پکې د منځ تللی. یو دویم چارواکي هم د دغه عملیاتو د کېدو غږ کړی خو د دې ویلو نه ډډه وکړه چې ګنی دا عملیات د اتوار پر ورځ پنجاب ایالت کې شوي د ترهګرو د کاروایۍ عکس العمل کې شوي. د ریډیو پاکستان تر مخه د خیبر ایجنسی رجګال سیمه باندې هم جټ جازونو بمباري کړې او د دوو خودکشو په شمول یې 15 ترهګر انجام ته د رسولو دعوه کړې. د خبریالانو دغه سیمو ته د رسایې د نشوالي د لاسه د دا رقم خبرونو او د مرګ جوبلې د شمیرو دعوو په آزاد ډول پخلی نشي کېدی. پرون هم د پاکستان فوج دعوه کړې وه چې شوال واده کې هوایی جازونو په خپل بمبار کې تر 30 پورې یاغیان وجلي. د شوال په سیمه باندې درون ځنګل او د غرونو په منځ کې پټې لارې اکثره به یاغیانو افغانستان ته د وړېدو لپاره پکارولې او په شوال او د تخیل یې پخه قبضه وه. خو د تیر جون میاشت نه روان ضرب عذب عملیاتو کې د پاکستان فوج وایي دغه علاقو کې زیاتره برخې یې دغه وسلوالو نه نیولي. افغانستان کې پراته ناټو عسکرو هم د پاکستان د ډیر مودې راهسې غوښتل چې په خپله خوره د طالبانو اډې د ختمې کړي. د تیر مئی میاشت نه پاکستان شوال واده کې عملیات شروع کړي چرته چې ویل کېږي طالبان اوس هم په خلاص مټ ګرځي. په شوال سیمه د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د طالبانو د یو مشر خان سید سجنا قبضه ده او امریکا تیر کال د غنوم د نړیوال ترهګرو په فهرست کې هم شامل کړو. د اتوار دروازې نه را په دې خوا د پاکستان فوج په قول داوو کې تر دې مهاله 111 ترهګر مړه یادېږي چې دا ډېره غټه شمېره ده. خو دغه سیمو کې زیاتره د ټلیفون نظام منقطع کړی شوی او فوزي ناکو د لاسه عادي ولس تک راتګ ډېر محدود دی. هم دې د لاسه آزاد ذرایع د امنیتي عسکرو د دا رقم داوو پخلی نشي کولی. پاکستانی طالبان چې د پاکستان حکومت سره جنګیږي په خپله په یو شمېر ډلو کې تقسیم دي خو بیا ټول د افغان طالبانو تابعدار دي او د دوی مشران خپل مشران غنی. افغان حکومت چې وړاندې بای د وسلوالو پاکستان نه افغانستان ته راوړېدو ګيله کوله او اوس هم غټه ګيله لري چې د دوی مخالف افغان طالبان مشران پاکستان کې پټ دي. اوس دا هم وای چې د پاکستان د فوج شمالي وزیرستان کې د عملیاتو د لاسه په غټه شمیره کې شرخوخي د دوی غاړه تر اوړي او دوی ته د افغانستان ختیز او شمال کې جنگ ګران کړي.
په مرکزی بینکا کې د مندر سره نږدې په می چاودنه کې لږ تر لږه 18 تنان مړه شوي دي او رپورټونه وایي چې د سلو نه زیات پکې زخمیان دي. دغه چاودنه د هندوانو د یو مذهبي عبادت سکی یا مندر سره نږدې د ماښام په وخت کې شوې ده. په دې باندې تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې شعیب زاده وړاندې کوي.
د بنکا ښار په مرکز کې د ګل پر ورځ ناوخته شوي دغه بمي چاودنه کې د مړو شمېره د 15 اوخته ده. په دغه پیښه کې ګڼ خلک جوبل شوي هم دي. دغه چاودنه د ښار په مرکز کې د یو پخواني مندر په خوله کې شوي چرته چې ګڼ شمېر خارجیان هم سیل راځي. د ځایي پولیسو یو ویان ځایي میډیا ته ویلي چې د پیښې سمدستي وروسته د 1200 کسانو د مرګ پخلی شوی و خو دا خبرداری هم ورکړی و چې په دغه ځای کې نورې چاودنې هم امکان لري او د مړو شمېره هم سیوا کېدای شي.
back farther and farther.
د ځای پولیسو ویان پروان وایي چې نږدې د پولیسو یو هسپتال د دغه چاودنې د جوبل خلکو نه ډک شوی او نور کسان اوس نورو روغتونونو ته رسول کیږي. هغه په عامو خلکو غږ وکړو چې د چاودنې ځای ته دې نه رانږدې کیږي. د ګل د ورځې ناوخته پورې چا هم د دغې چاودنې ذمهواري په غاړه نه ده اخیستې. د کال 2010 راسې په د تایلینډ په سرخار کې د حکومت مخالفه مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پرله پسې نښتې روانې دي چې پکې تر دې دمه نوي کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی، خو د ګل د ورځې پیښه په سر ښار کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل کیږي. د تایلینډ د دفاع وزیر پراویت وانګ سوان د دغې برید غندنه کړې ده، خو زیاته کړې ده چې اوس وخت دا خبره کول به ګرانه وي چې آیا د دغې برید په شا د ترهګرو لاس دي او یا یې په شا څه سیاسي مقصدونه دي. د دغه تاریخي او پخوانی مندر په کتونکو کې زیاتره د چین او جاپان نه راغلي سیلګران وي او د دغه مندر په خواوشا کې تجارتي مرکزونه، شاپنګ مالونه، نړیوال او مشهورې هوټلې او نور د ګڼې ګوڼې ځایونه هم شته. د چاودنې وروستو ځایي امنیتي چارواکو په سیمه کې امنیت ټینګ کړی او په خواوشا علاقو کې هم سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. دغه چاودنه د تایلینډ اقتصاد ته هم زیان اړولی شي کوم چې په بهرنو سیلګرانو زیات انحصار لري. په تایلینډ کې د یوې لسیزې راسې ګډوډ سیاسي حالاتو له وجې تیر کال پوځ دغلته واک اختیار په لاس کې اخیستی او د هغې نه راپه دې خوا د پوځ په مشرۍ کې جوړ حکومت د هیواد واک په خپلو لاسو کې اخیستی دی. سره د سیاسي اړیګړي د هیواد په دریو سویلي ایالتونو کې د کال 2004 راسې اسلامي تندروي هم خپې مضبوطې کړي دي، خو د دغه اسلامي تندرو زور لا د هیواد شمالي برخو ته نه دی رارسېدلی.
د وایس اف امریکا د ډیوی ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه ده. په عراق کې د جنگي حالاتو د لاسه چې کم خلک په کډه کولو باندې مجبور دي، نو هغوی بیا د شمالي کردستان علاقې ته ځي او هلته کې په لکونو په شمیره کې دوی پناه اخیستې ده. خو په شمالي کردستان کې د ملګري ملتونو چې کم هلته کې د دغه کډوالو ته د پناه ورکولو یې انتظام کوي، چارواکي وایي چې شمالي کردستان به هم ډیر زر دې جوګه پاتې نشي چې نور عراقي خلکونه چې هغوی عراق نه پکړې کول باندې مجبور دي په شمالي کردستان کې ځای ورکي، ولې چې د وړاندې نه هلته کې ډیر زیاته شمیره کې دغه عراقیان راغلي دي او پناه غستې ده. په دې موضوع نور تفصیل وایس اف امریکا په ریپورت کې شفاق محمد ناورو.
د عراق په شمالي کردستان سیمه کې چرته چې د وړاندې نه کډوال کیمپونه موجود دي، ملګرو ملتونو دغلته د کډوالو په لوی شمیر د راتلو لپاره تیاری شروع کړي دي. دا ځکه چې د داعش وسلوال ډلې پر ضد عملیاتو کې انتهایی تیزوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د کردستان د کډوالو ځای کولو توان هم اوس په ختمېدو دی. کال 2014 کې د داعش وسلوال ډلې پر ضد د جګړې شروع کېدو وروسته په زرګونو بېکوره عراقیانو د کردستان مخه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR د کردستان لپاره یو چارواکی جوزف مارکس وایي چې د کډوالو دغه شمیر اوس دیار لسلکه تر رسیدلې دي.
So the absorption capacity is limited of course and at the moment that the absorption capacity is fully stretched.
د کډوالو لپاره د غزای اوس محدود شوی او هم په یو وخت دغه ځای زیات پراخ کړل شوی تر دومره حد چې ته تصور کولې شي. دغه خلک د صحت، اسانتیاو، تعلیم، اوبو او بجلی ته هم اړتیا لري. د کردستان په ځینو سیمو کې د کډوالو شمیر 25 نه تر 100 فیصد پورې رسیدلې ده. په داسې حال چې کردستان خپل د لوی اقتصادي ستونزو سره مخ دی. جوزف مارکس وایي چې نور عراقیان کډوال هم را روان دي.
If most is going to be retaken, we have to be prepared for more displacement also into the Kurdistan region.
کچاري مسل واخستې شه نو کردستان ته به نور کډوال هم راځي. نو بهشکه مونږ ته به سوي خیمه، خوراک او نور ضروری سیزونه هم پکار وي چې دغه کډوال پرې وپالل شي. کوم چې بعد تشدد ځپلو سیمونه راځي. دا صرف د نوي کډوال یوازې نه دي چې دغه اسانتیا او ته اړتیا لري، بلکې هغه چې لومړی په هوټلو کې پاتې کېدل هغوی هم اوس کیمپونو ته د راتلو لپاره مینتونه کوي. دا خبره د کیمپ ستر انتظامی مشر احمد البارکا کوي.
We are expecting that this issue or this crisis will will still continue and we are expecting more and more families to receive
our امکان لرو چې دا ستونزه یادا کړکېچ کجاری وین نورې د کډوالو کورنۍ به هم به کور کیږي او اغوی تبه مونږ لا ځای ورکول وی او خیمه هم کمتا کدنن لاړ شي او تاسو وکي د خلکو نه د دوی هیڅ قسمه امید نه دی پاتې چې ګنې دا ستونزه به ختم شي د دغه په لوی شمیر د کډوالو په کډه کې دوه لپاره د انتظام کولو په غرض امداد ورکوونکو نړیوالو ادارو د ګرد نړی څخه د وړاندې نه د مالی مرستو غوښتنې شروع کړې دي
خیبر پختونخوا او پنجاب کې تقریبا صد کال 2008 نواخله تر 2014 کال پورې د مڼې یا د سیب چې کوم باغونه دي په هغه کې د سیب پیداوار ډیر زیات کم شوی دی او د دې یو شمیر وجوهات دي چې پکې یو وجه دا هم ده چې مڼه وس هغه شانتي ګټور فصل یا ګټور میوه چې ده هغه نه ده پاتې شوی په دې باندې خرچه ډیره زیات راځي او نرخونه په مارکیټ کې ډیر زیات کم دي ټیکسونه هم پې لګېدلې دي چې دغه مڼه بیا نور ملکونو ته نشي لیږلی کېدی په دې وجه باندې دغه موضوع ته کتنه کړې ده د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې
د پاکستان په مختلفو برخو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د حکومتي عدم توجه په وجه باندې د مڼو په باغونو کې ریکارډ کمی راغلی دی او دا چې د ملک نه بهر د مارکیټونو د نشوالي او د حکومتي ټیکسونو په وجه باندې کاروباریان نشي کولی چې مقامی پیداوار د ملک نه بهر ولیږي او زر مبادله ترلاسه کړي رپورټونه وایي چې په خیبر پختونخوا شمالي سیمه سوات قبایلی سیمه وزیرستان په بلوچستان صوبه او د پنجاب صوبه په شمالي سیمو کې د مڼو د فصل ریکارډ پیداوار مخې ته راغلی دی خو د دې سره سره د سرکاري شمیرې مطابق د مڼو باغونه په ختمېدو روان دي او زیاتره زمینداران اوس د مڼې د فصل په ځای شپتالو ام او کینو ته زیاته توجه ورکوي د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې د مڼو د باغ مالک او د زمینداران مشر رحمت علي خان ډیور ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د حکومتي عدم توجه او د زیاتو خرڅونو په وجه باندې باغونه ختميږي چې ور باندې اوس د شپتالو فصل کرلی شي سیړنه وایي چې د ملک دننه 80% د مڼې په بلوچستان صوبه کې پیدا کیږي او د تیرو 15 کالو راهسه په پیداوار کې زیاتوالی راغلی دی چې پکې د مڼو پیداوار د 3.5 لک ټن نه 5.5 لک ټن ته رسیدلې دی خو په بهر هیوادونو کې د مارکیټ د نشوالي په وجه باندې د پاکستان مڼه بهر ته د لیګلو شرع راکم شوې ده او د 2300 ټن په ځای دغه ایکسپورت 1400 ټن ته راکوز شوې دی رپورټونه وایي چې د ملک دننه په مجموعي توګه 1,14,000 هکټر ځمکه باندې د مڼو فصل ولاړو خو دغه تعداد 1,03,000 ټن تراکوس شوی دی بل اړخته ماهرین دا هم وایي چې په پاکستان کې د گاونډي او لری پرتو هیوادونو له طرفه راتلونکي مڼې هم په پاکستانی مارکیټ باندې منفي اغیز پریباسي چې پکې ایران افغانستان نیوزیلند پولند سویټزرلند او انګلند شامل دي ماهرین وایي چې د پاکستان نه افغانستان ته تلونکي د مڼو په یو گاډي باندې د 2,00,000 نه 3,00,000 روپۍ پورې لګښت راځي چې لکه بلې مقامی کاروباریان نشي کولی چې دغه مقامی سیب د ملک نه بهر الیږي په دې حق لا په مرکزی خار پیښور کې د میوه کاروبار کوونکی امجد علي ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د خپل ستونزو حال صدا سي بیان کړو
ټیکسونه لګیدل ورو ټیکس په وجه باندې بار خو نه زی کشتن پلیر زیات دی ګانو د بار ناراضي د ایران ناراضي د چین ناراضي د وی له واره کوي د چین او د ایران مال راځي چې چلی د دې چې راځي د دې خپل تاوانونه کوي د ټیکس او د خپل وجه باندې دلته لوکل هم په پاکستان کې مثال کې پنجاب شو د سیدانور خار شو کنه نوم دې ته زی او مور د سی د ټیکس په وجه باندې دا بار نه ایکسپورت کیږي بار ملک نه چې کوم راځي د چین نه شو ایران نه شو پولند نه شو انګلند نه شو د دې سی وان راځي خو په ګران به یې خرڅیږي ولې چې دا غوي خو دې ته د سہولت هم نشته دا غوي سہولت ډیر دی
په پاکستان کې د میوو د سوداګرو اسوسییشن وینا ده چې روان کال تقریبا 4000 ټنه مڼه د پاکستان نه بهر تللې ده، او اوس زیاتره سوداګر د ملک دننه د پنجاب صوبې پیداوار آم او کینو په لیګلو باندې زیاته توجه ورکوي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د خیبر پختونخوا سپورټس ډایریکټریټ دغه پلان باندې کار کوي چې زر تر زره په صوبه کې تقریبا وسل ویخت لوب میدانونه چې کم دي هغه د لوبغاړو لپاره جوړ کړی شي، او د دې کم لوبغاړي چې بیا په دغه ګراوندونو کې یا په دغه میدانونو کې لوبي کوي او هغوی د بې وسۍ د لاسه تعلیم نشي کولی، نو هغوی ته مفت یا وړیا تعلیم انتظام چې کم دی هغه هم وکړی شي، او د دې مقصد د چې په صوبه کې لوبو ته وده ورکړی شي. په دې موضوع باندې تفصیل اغسته دی د ډیو ریډیو خبریالې صادق قاسم شاه د ڈی جی سپورټس میا عادل اقبال نه، او هغه سره یو تفصیلی مرکه کړې ده، تاسو ته دغه مرکه وړاندې کوو.
سپورٹس اوسه پوره ډیر نیګلیکټډ سیکټر پاتې شوی دی خیبر پختونخوا کې، خو دې وخت کې مونږ سره کافی سکیمز داسې دي چې کوم کې د سپورٹس پروموشن او سپورٹس مینانو ته لوبغاړو ته د ګراوندونو اویلیبلټی لیا سره ډیر کافی سکیمز اوسل وغ داسې زیونه دي چې پاغه باندې کار شروع دی، اډمنستریټیو اپروول وغیرہ هر څه شوی دي، نو هغه 47 خو به هغه ګراوندونه جوړیږي. دینه علاوه چې کوم آلریڈی چې موږ سره چې کوم گراؤنڈونه شته دي هغه کې بعض حالات ډیر زیات خراب دي، نو هغه 37 هغه لوب زونه دي چې کوم باندې موږ دی وخت کې ریکنسټرکشن او دا هغه بهتري طرف ته هغه باندې کار روان دي.
ټوټل میدانونه به سومره وي د لوب د لپاره صبح کې؟
صبح کې خودي وخت کې تقریبا 200 نه زیات دي، خو هغه داسې دغه شوی د ډیسټریبیوشن داسې شوی د داسې علاقو کې دي چې غټو خاریو کې دا کنسنټریټ شوی دي، او لکه داسې
علاقو کې
کلیوال علاقو کې کم نی. مثال په تور بټاګرام کې د مخ کې یو ګراوند نو د سره کوهستان کې نو، تور غر کې نو، لکی مروت کې داسې خاص ګراوندونه نو. نو دام دغه شو دین علاوه یو زمون ډیر زبردست کیم دادې چې کم د سکولونو او د کالجونو سره چې کم ګراوندونه دي کم کې چې بد عام خلک عام لوبغاړي بالته نشوتلې، نو مونږ یو پروسس مونږ شروع کړی دی مو یو به ان شاء الله الیمنټری ایجوکیشن او هایر ایجوکیشن دواړو سره سین کو کم تیر چې د سکول د چھٹے نه بعد با اغه گراوندونه سپورٹس ڈائریکٹریٹ ته ہینڈ اوور کیږي، او پاغه کې به دا لوبغاړي به زمو په اغه گراوندونه استعمالول شي. نو ټوټل تعداد به د دې گراوندونه داسې گراوندونه تقریبا 111 دي، 75 به دا نوې نور جوړ شي، او دا چې کم چې الریډی موجود دي نو 37 باندې کار روان دي، ان شاء الله تقریبا 40-50 به نورم دي کال به پاغه باندې کار شروع شي.
او لوب سره سره خو د تعلیم هم مسله دي، ځوانانو ته ډیر لوبغاړي د ډیر د غریب خاندانونو نوې، نو د تعلیم او د لوب د دواړو د پرمختګ لپاره تاسو سوچ کړی دی؟
زمون د سپورټس ډایریکټریټ ته انډاومنت فند ورته یا غورته ملو شوی دی، او هغه تحت مونږ یو سکیم به اوس به د دې میپینګ به ان پروګرس دی، ان شاء الله تعالی زر به د دې میپینګ موشي چې مونږ ته داسې ینګ ټیلنټډ پلیئرز چې کوم غریبې د وجنه د وجنه تعلیم نشي دا کول، او دواړه یو ځای بالکل نشي لوبه او تعلیم ورسره ورسره نشي کولی، نو هغه سکالرشپ به انډاومنت فند تحت بدی ته تعلیم هم د دې حکومت به د دې خرچو چتی ایجوکیټ شي، تعلیم ورته ملو شي، هغه نه پس سپورټس کې یا نور دی ایکټیویټیز کې کھیل کود کې دی کنسټرکټیو طرف ته خپل انرجیز دغه کې سپینډ کی، نو ظاهر ده بیا به د ټیررزم او د ایشوز به کمیږي، کافی حد پورې به کم شي.
کم حد پورې به تعلیم تاسو حکومت د سکالرشپس ورکوي؟
وظیفه لکه دا خو به کیس ټو کیس بیسس باندې کتلې کیږي کنه، کالج پساتم، سکول پساتم، ایون یونیورسټي پساتم، لکه دا څه کدغن په مونږ باندې نشته چې دی لیول په پوره کول شو مخکې نشي کولای. هغه څه مثلا دا مثلا صرف دا ده چې وزل دا میپینګ مونږ کمپلیټ کو، او دې سره سره به مونږ دا سه پلیئرز میپینګ کو چې کم لکه مخکې د خیبر پختونخوا یا د پاکستان یا انټرنیشنل لیول ډیر عظیم کھلاڑیان زمون پاتې شوی دی او داسې کافی زیات دي چې چا سره اوس لکه غریبې د وجه نه اوس لکه د روټې درکې د جزانو نه لګي. نو د اغیب هم انډاومنت فنډ کې به د دې مونږ امداد کوو، مالی امداد به کوو. دې ته مونږ هغه لیونګ هیومن ټریژرس په نوم باندې به یو سکیم شروع کوو.
د لوبو پرمختګ سره د ترهګری چې کومه دا مسله ده خیبر پختونخوا کې وسره جوخ فائدہ کې نو دا حل کېدی شي. ډیره مهرباني ستاسو.
د امریکې وتلي ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي چې د اوباما انتظامی چین ته خبرداری ورکړی دی چې د هغې د قانوني ادارو چې کم کسان امریکې ته راننوتي دي پټ او هغه چینیانو باندې زور ورکوي چې په وړو رشوتونو کې اخته دي چې واپس خپل کور ته لاړ شي، نو دغه عمل دې بند کړي. تفصیل وایس اف امریکا په رپورټ کې منزه شهید ناورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې راغلي چې ناخودل شوی امریکایي چارواکي وایي چې چین د کومې هڅې پیل کړې هغه ته یې فاکس هانټ لقب ورکړی او د چین ولسمشر زی د اندرغلې په ضد د یوې وسیع جنگ پیل کړی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې دا هم لیکل شوی و چې د چین نمائندگان د منیسټري آف پبلک سیکیورټي کارکوونکي وه، خو هغوی امریکې ته په رسمي سفر نه و تللي، بلکې هغوی په سیاسي او تجارتي ویزو امریکا ته ننوتي وه. د 2014 کال راهیسې 910 نه هم زیات وګړي بیرته خپل هیواد ته ستنیدلي دي چې په دې کې او یا نه هم زیات شمیر تنه په خپل خوښه څخ کال خپل هیوادونه ته تللي دي. دا نړیوال عملیات هغو خلکو لپاره پیل شوی کوم چې د هیواد نه په غیر قانوني توګه پیسې ایستي او دوی بیرته خپل هیواد ته په راتلو مجبوره کوي. د دې عملیاتو رئیس لیو جونګ وایي چې د چین نمایندګانو ته ویل شوي چې هغوی به د قانون تړون سره سم عمل کوي تر څو چې هغوی سره د مجرمانو معلومات وي، هغوی به تعقیبیږي او دغه چینایي ایجنټان به خپل کار ته ادامه ورکوي.
The Obama
حکومت لخوا دا پیغام لیږل شوی چې امریکا د هغه کسانو ځای نه دی کوم چې په غلطو یا ناسمو اسنادونو امریکا خاورو ته دننه کیږي، او په تیره بیا هغه کسان کوم چې په اندرغلی کې لاس لري. هغه وویل چې دغه کسان به په قانوني توګه نیول کیږي. د چین سیاسي کارپوه هالود وایي چې دا د چین هیواد خپل خوښه ده چې امریکا حکومت څنګه قانع کړي او خپل اړیکې هغوی سره څنګه ښه وساتي. د رایس پوانتون یو چینایي کارپوه سټیون لیویس دا نظر ورکړی چې چین دې د دغه کسانو لپاره خپل پټو عملیاتو په حق له د واشنگتن یعنی امریکا حکومت سره یو رسمي تړون امضا کړي. لیویس وایي چې دا یو کلکه مبارزه ښکاري. دا نه یوازې د چارواکو په ضد مبارزه ده، بلکې دا د اکاډمیا مطبوعاتو په سطحه یوه مبارزه له ډېرې مودې نه روانه ده. چین په دې باب کمپاینونه هم کړي، خو دې کمپاینونو ډېر موده دوام نه درلود. چینایي کارپوهان د چین حکومت نه دا پوښتنه کوي چې دغه زورواکي حکومت په لور تلل به تر کومه وخت جریان لري. نوموړی زیاتوي چې دغه عملیات د چین ولسمشر زی د مخالفینو ختمولو لپاره جوړ شوی. د بډو رشوتونو خلاف کوم کمپاین چې زی پیل کړی په داسې وخت کې دی چې فقط دوه کاله د کمیونست پارټي د کانګرس نه مخکې دی، او د دې وخت شوی دی چې د ښاغلي زی ځایناستی به راښکاره کیږي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبرونه سرته رسیدي. د مخام د خبرونو سره به مخام شپږ بجې یواری بیا د ډیو ریډیو ټول همکاران تاسو تازه خبرونه او خوندور پروګرامونه وړاندې کوي. تر هغه وخت پورې د سحر ټیم له اجازه ورکړئ. تر لا پامانه.